دا مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. شمشاد زدران را سره تخنیکی همکاری کوي. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په راتلونکي اونۍ کې به 50 څارګرې بې پیلوټ الوتکې افغانستان ته ورکړل شي. همدارنګه به ملدي خبر کو چې په ګومل کې بیا بې پیلوټ الوتکو بمباری کړي چې د تلفاتو په اړه یې زده نقیس رپورټونه راسي. خو پیل له خبرونو کوو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
امریکا 50 الوتکې افغانستان ته ورکوي. افغان حکومت د پاتون کونکو حمایت د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې کوي او د ایران ولسمشر وایي د اټومي تړون ترلاسه کړي فرصتونه ابدي نه دي. د خبرونو تفصیل. امریکا افغانستان ته 50 بي پيلوټ الوتکې ورکوي. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل
په همدې راتلونکي اونۍ کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د ورکړې پروسه هم پرانستل کېږي. دا شاوخوا 50 الوتکې دي چې کشفي دي او محاربوي وظیفه نه شي اجرا کولی.
جنرال وردک زیاته کړه چې هغه 8-9 ډوله جنگي امریکایي الوتکې چې مخکې افغانستان ته سپارل شوې وي اوس له هغوی څخه په جګړه کې کار اخیستل کېږي. افغان حکومت وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال تر خپل قومندې لاندې وکاروي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخن مینه پال ازادي راډیو ته نن وویل حکومت په قانوني ډول د پاسون کونکو ملاتړ کوي، خو داسې کوم پلان نه ورته لري چې له دولتي چوکاټه بهر د فعالیت اجازه ورکړي.
موږ د یو منظمې تر یو برنامې له مخې دا کار نه کوو، ولې هغه څوک چې راپورته کېږي د هغوی استقبال کوو، ملاتړ یې کوو، مرستې ته ځان رسوو او هغه څه چې امکانات چې د دوی لپاره مهم دي هغه ورته مهیا کوو.
مینه پال زیاته کړه چې ټولو پاسون کونکو ته د دولت په چوکاټ کې په امنیتي ځواکونو کې ځای ورکول کېږي څو د هیواد ساتنه وکړي. روانه ولی وال سټریټ جرنال ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان حکومت غواړي ملکي کسانو ته وسلې ورکړي څو د طالبانو پر ضد په جګړو کې برخه واخلي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو په نتیجه کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال محمد قسیم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د کندوز په ګلټېپه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د نړیوالو پوځیانو په هوایي مرستې ترسره شول. د دغه خبره په دغو عملیاتو کې 15 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. د کندوز امنیه قمندان هم دراز وایي چې د وسلوالو طالبانو د ډلې وغړي چې غوښتلې انتحاري حمله وکړي د انتحاري واسکټ په چاولو سره خپل 8 نور ملګري وژلې دي او 2 ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداري ورکړ چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره چې کوم اټومي تړون تیر کال وشو او فرصتونه یې رامنځته کړل، دا فرصتونه به تر ابد پورې دوام ونه کړي. روحانی نن په تهران کې د ملي اټومي ټکنالوژي تر مراسمو یو ورځ مخکې په خپله وینا کې وویل دا فرصتونه چې اټومي تړون موږ ته پیدا کړي دي دایمي نه دي خو مهم دي.
برجام امروز فرصت بزرگ برای ملت ما.
برجام یا پراخ ګډ اقدام نن زموږ د ملت لپاره ستر فرصت د ټکنالوژي د جذب په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، له نړۍ سره د راشه درشه په برخه کې او د پانګونې د جذب په برخه کې د هیواد دننه رامنځته کړي دي. د روحانی دا خبرې د ایران سخت دریځو ته یو جواب دی چې وایي د اټومي تړون اقتصادي ګټې محسوسې نه دي. د ایران اټومي تړون د جنوري په میاشت کې پلی شو. د دې تړون له مخې ایران منلی ده چې اټومي فعالیتونه به راکم کړي او په بدل کې به یې نړیوال پر دغه هیواد لګولې بندیزونه لرې کړي. آذربایجان په ناګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې هغه بیلتون غوښتون کې چارمنستان ملاتړ کوي ملامت کړي دي چې له اوربان څخه یې سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې نن وویل چې بیلتون غوښتونکو په تیرو 24 ساعتونو کې 119 ځله اوربان مات کړی دی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اپریل په 5مه وروسته تر هغه اوربان وشو چې د اپریل په 2مه جګړه پیل شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د بحرین لپاره بشري حقونو ته درناوی او یو داسې سیاسي سیستم چې ټول پکې وي مهم دی. د رویټرز سرچانس په وینا جان کیرنن د بحرین په مرکز منامه کې دا خبره وکړه. تر دې مخکې نړیوالې ټولنې په بحرین کې د بشري حقونو پر وضعیت انتقاد کړی و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای که چیرته اروپایي ټولنه له یونان څخه ترکیه ته د کډوالو د استولو د تړون په برخه کې کړي شمنی ترسره نه کړي، ترکیه به هم دا تړون تطبیق نه کړي. د تړون له مخې چې په مارچ کې وشو، انقره به ټول هغه کډوال مني چې یونان ته په غیر قانوني ډول د مارچ له شلمه وروسته تللي دي، خو هغه کسان مستثنا دي چې مهاجر منل کیږي. د دې تړون له مخې اروپایي ټولنې له ترکیې سره ژمنه کړې ده چې مالی مرستې به ورسره کوي، ترکانو ته به د ویزو په برخه کې اسانتیاوي برابروي، او له اروپایي ټولنې سره به د ترکیې د یوځای کېدو په برخه کې تسهیلات رامنځته کوي. اردوغان نن وویل چې دا ژمنې شوي دي، خو تر نن پورې په عمل کې څه نه دي شوي. پاپ فرانسیس به د یونان لسبوس ټاپو ته د اپریل په 14 ورشي. د دې سفر اعلان نن واتیکان وکړ. د دې یوه ورځني سفر په ترڅ کې به پاپ له کډوالو خپل ملاتړ څرګند کړي، او د اروپایي کډوالو په لومړۍ کرښه کې به د پناه غوښتونکو کړکېچه د خلکو پام واړوي. له تیر کال راهیسې د افغانستان، سوریا او عراق په لکونو پناه غوښتونکو د یونان په اژا ټاپو کې اړولي دي، خو د اروپایي ټولنې او ترکیې د نوي تړون له مخې یونان بیرته ترکیې ته د دغو کډوالو استول پیل کړي دي. په فرانسیس بیا بیا له کډوالو څخه ملاتړ کړی، او له رومن کاتولیک کلیسا او اروپا څخه یې غوښتي دي چې د کډوالو د کورنیو ته ځای ورکړي. او وروستی خبر دا ده چې د کاسوو نوي انتخاب شوي ولسمشر هاشم تاچی نن په مرکز پریشتینا کې د لوړې مراسم ترسره کړل.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په راتلونکو څو ورځو کې به لسګونه کشفي بې پیلوټ امریکایي الوتکې دغه هیواد ته ور ورسیږي. همدارنګه مو په دې خبرو چې د پکتیا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې بې پیلوټ الوتکو بمباری کړي، 11 تنه وژل شوي دي چې حکومت یې وسلوال طالبان او د ولایتي شورا غړي ملکیان ګڼي. په دې بم خبر شي چې افغان حکومت وایي د دولتي چوکاټ نه بهر هیڅ ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل سری وسلوال وکاروي. په یو بل ریپورت کې چې د سیمې او نړۍ په مسلو دی، د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د شخړو د راکمېدو لپاره د تهران او مسکو د منځګړیتوب له ګډو هڅو مو خبرو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو، راسره اوسئ. د افغانستان حکومت وایي د دولتي چوکاټ نه بهر چاته د وسلوالو د کارولو اجازه نه ورکوي. خو مخکې له دې نه چې دا رپورټ واخلو، د دفاع وزارت هغه څرګندونې درته وړاندې کوو چې وایي په لسګونو کشفي بې پیلوټ امریکایي الوتکې دغه هیواد ته را رسیږي. د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو قمندان عبدالوهاب وردګ نن ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکې به د هوایي ځواک په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. یوسف خان صدرانی په اړه تفصیل دروړي.
د افغانستان د هوایي ځواکونو پر نیمګړتیاو که څه هم انتقادونه موجود دي، او ویل کیږي چې د کشف او محاربې پر مهال له ستونزو سره مخ دي، خو دفاع وزارت وایي راتلونکې اونۍ به 50 بې پیلوټه کشفي الوتکې ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو قمندان عبدالوهاب وردګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکې کشفي دي او کولی شي چې تر ډېرې اندازې د هوایي ځواکونو کشفي فعالیتونه پیاوړي کړي. دی وایي په همدې راتلونکې اونۍ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د ورکړې پروسه هم پرانیستل کیږي. دا شاوخوا 50 الوتکې دي چې کشفي دي او محاربوي وظیفه نه شي اجرا کولی. له دې سره ښاغلی وردګ وایي چې یوه اونۍ وړاندې امریکایي 9 ډوله 8 الوتکې هم د جنګ میدان ته داخلې شوي چې همدا اوس د مرکز، لویدیځ او شمال په زونونو کې د مخالف وسلوالو د له منځه وړلو په عملیاتو کې برخه لري. 9 ډوله 8 الوتکې په تیر ژمي کې په دوو پړاوونو کې افغان حکومت ته سپارل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دا الوتکې ماریبوي دي چې د 200 کیلویي بمونو د غورځولو توان لري او تر ډېره هوایي قواو ته د نږدې ملاتړ په برخه کې اغېزناکې دي. له دې ټولو نویو مرستو سره افغان هوایي ځواکونه وایي چې د جنگ د قابو کولو لپاره یې څو کلنۍ اړتیاوې لا هم پوره شوې نه دي. قمندان وردګ وایي چې دوی لا هم سپکو او متوسطو ترانسپورټي الوتکو، جنگي او اکمالاتي الوکفټرو او د بمبار او کشف الوتکو ته اړتیا لري. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان جګړې ته د شاوخوا 50 بې پیلوټه کشفي دغو الوتکو داخلېدل به څومره اغېزناک وي. د پوځي چارو کارپوهان وایي د افغانستان په جګړه کې چې تر ډېره چریکي بریدونه کیږي، اصلا د دا ډول کوچنیو الوتکو الوتنې ګټه نه لري. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د بې پیلوټه دې الوتکو پر ځای په کار ده چې له هوایي ځواکونو سره جنګي الوتکې چې د حملو توان ولري مرسته وشي.
دغه بې پیلوټه الوتکې هېڅ مفهوم نه لري. دوی یو نقطه‌ای هدف نښه کوي، یا یو شخص یا یو کلی، هغه هم یو داسې تخنیک ده چې لزمه کې نه اداره کیږي. دلته چریکي جګړه ده، چریکي جګړه متحرکه جګړه ده، هغه ثابته جګړه نه ده. نو د دې حرکت لپاره داسې قوتونه ضرور دي چې هغه قوتونه هم متحرک وي.
هغه وایي چې بی پیلوټه کشفي الوتکه په جوایي جنگونو کې اغیزمن دي، چې دا هغه په باور په متحرکو جنگونو کې له دې ډول الوتکو څخه ډېرې تېروتنې کیدی شي. ښاغلی امرخیل د افغانستان د وایي ځواکونو په پوره تجهیز ټینګار کوي، وایي چې دا ځواکونه باید د امریکا او ناټو لخوا په اساسي توګه پیاوړي شي.
بلخوا د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې بیا بی پیلوټ الوتکو بمباری کړي او د ریپورټونو له مخې ولستنې وژلي. حکومتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان وژل شوي، خو د ولایتي شورا غړي ملکیان ګڼي. نور هل سیمې د داود تپان په ریپورټ کې اورو.
د پکتیکا ګومل ولسوالۍ نعمت آباد سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو په دوو جلا جلا بمباریو کې ولستنه وژل شوې دي، چې په اړه یې زید او نقیز راپورونه ورکول کیږي. د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیره ورځ د دې ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو دوه بریدونه کړي، چې په پایله کې ولستنه وژل شوې دي. د یاد ولایت امنیه قمندان مل پاسوال زړور زاید آزادۍ راډیو سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل چې دغه جلا جلا بریدونو کې په نښه شوي کسان وسلوال طالبان وو.
اطلاع داسې دي چې 2020 ګومل ولسوالۍ کې شپږ نفره دښمن به بین تللی، د یو مازدیګر ماښام مابین شپږ کښې 15 نفره دي. دا ټول مسله کسانو او درندې سپکې وسلې ورسره وي او د قوای طلب لخوا نه په هوایي بمبار کې لبین تللي کسان چې وایي اوس طالبلي وایي
دا نه مني چې وژل شوي کسان ملکی وګړي دي، خو د سیمې اوسیدونکي او د پکتیکا ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابرای وایي کوم معلومات چې دوی لري پر اساس یې ویلی شي چې وژل شوي ټول کسان ملکی وګړي دي.
د ګومل ولسوالۍ خو پرونه د نرخوزي دا د نعمت آباد تر نږدې یو بازار ده چې نرخوزي ته نام ده، هلته له کلي نه خلک راځي د سودا لپاره. نو بیا چې وخت راغلي دي له بازار نه وځي په یو داسم موټر کښې سپاره دي، هغه باندې بیا حمله شوې ده. د حملې په نتیجه کښې 12 نفره دي، 12 شهیدان شوي دي. د پایله چې حمله شوې وه 12 نفره وو، د خلوفمنا به 12 نفره وو، 12 ځای کښې مسل دغه د کلي مختلف یو څو دوکانداران هم و کې او یو مستري هم و کې او یو بل ځای بیا مازدیګر حمله شوې وه، چې مازدیګر په حمله کښې بیا 15 نفر د کلي وال شهادت رسېدل. دا خلک دغې منطقې خلک دي، دغه ملکي خلک دي. دا یو ځای باندې ناست وو، شپږ کښې مشران هم وو، حمله څه وو، 15 نفر څه شوي.
ټول څو کسان؟
ټول تقریبا 12 نفره څخه عدد رسېږي.
نوموړی دا هم وایي په پکتیکا کې د شخصي ستونزو له امله خلک وسلې ګرځوي او ډېر یې ښایي د وسلو ګرځولو لایسنسونه هم ولري، خو په خبره یې وژل شوي کسان که له ځانه سره وسلې ولري ښایي د ځانونو د محافظت په خاطر یې ساتلي وي. د دې پېښې په اړه وسلوالو طالبانو رسنیو ته په لېږلي پیغام کې څرګنده کړې چې دغه وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او د دوی کوم وسلوال پکې نه دي شامل. په روان لمریز کال کې دا لومړۍ پېښه ده چې د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې رامنځته او 12 تنه پکې وژل کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اخوا په ننګرهار ولایت کې د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته ویلي چې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې چې نن سهار وختي د چین په ولسوالۍ د پیخې په سیمه کې شوی دی، 4 تنه د داعش وسلوال وژل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي دولتي چوکاټ نه بهر چاته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل سری وسلوال وکاروي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدارنګه ټینګار کوي چې د وسلوالو په وړاندې د ملکیانو د پاڅون ملاتړ او مرسته کوي. قاسم سولمل په دې موضوع رپورټ لري.
د غیر مسوله وسلوالو او ملیشو موجودیت تل د افغانستان د خلکو دولت په وړاندې سرخوږی جوړ کړی دی. د افغانستان دولت وایي دا ورته د منلو نه ده چې کوم څوک یا ډله دې په غیر قانوني توګه وسلوال وکاروي، خو د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویاند د واخان مینهپال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې به د خلکو له پاڅون څخه د دولت په چوکاټ کې ملاتړ وکړي.
په هیڅ صورت باندې هیچا ته په ټول افغانستان کې د دې اجازه نه ورکوله کېږي چې هغه دې خپل سری وسلوال تر خپله قمانده لاندې وکاروي. هر هغه څوک چې په هر نقطه د افغانستان کې راپورته کیږي او د خپلې خاورې دفاع کوي، دا دفاع مشروع ده، ولې زموږ تر رهبرۍ لاندې.
ښاغلی مینهپال وویل هغه ولسي کسان چې وغواړي له خپلو سیمو دفاع وکړي نو هغوی به په دولتي چوکاټ کې تنظیم سي او مرسته به ورسره وسي. له دې وړاندې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي وه چې د افغانستان د استخباراتو اداره په کلیوالو سیمو کې خلکو ته وسلې ورکوي چې د داعش پر ضد پاڅون وکړي. ورځپاڼې دا هم ویلي وه چې اوس حکومتي چارواکي وایي ښایي له همدې لارې د طالبانو پر ضد هم استفاده وسي، خو د ولسمشر مرستیال ویاند وایي افغان حکومت دا کار د یو منظم پلان له مخې نه کوي، بلکې له هغو خلکو څخه د قانون په چوکاټ کې ملاتړ ته چمتو دی چې له خپلو سیمو دفاع کوي. له دې وړاندې په ځینو ولایتونو لکه فاریاب، کندز، تخار او ننګرهار کې د ځینو کسانو لخوا د ملیشیا ځواک د رامنځته کېدو په اړه اندېښنې موجودې وې. اخوا د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند وایي د افغانستان ناامنۍ دا ایجابوي چې باید د امنیتي ځواکونو تر څنګ د خلکو له ځواک څخه هم ګټه واخیستل سي، خو نوموړی هم وایي چې دا کار باید د دولت په چوکاټ کې وسي. دی وایي اوس په افغانستان کې اړتیا ده چې باید له ملکي ځواکونو استفاده وسي او هغوی ته وسله ورکړل سي، البته که دا په یو چوکاټ او میکانیزم کې ووسي او یو دقیق تعریف ولري. په هر حال دا یو تریخ ضرورت دی او باید وایي منو. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی صالح محمد صالح وایي افغانان د غیر مسؤوله وسلوالو له اړخه ډېر زیانمن سوي دي. دی ټینګار کوي چې باید ټول امکانات یوازې او یوازې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا ولګول سي او بس.
د افغان میرمنو د همغږي شبکې د بیسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړی. د دې شبکې چارواکو نن په کابل کې په یوې غونډه کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. خان محمد سین له کابل رپورټ لري.
د دې شبکې غړي د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دې هېواد د ښځو د سواد د کچې لوړول په پام کې ونیسي. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې دا شبکه به ډېر ژر د سواد غوره ډالۍ د تر عنوان لاندې د ښځو د بېسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوه غړې شهلا امیری وایي چې د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هېواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابره لوړه شي.
شبکې هماهنګي زنان با برگزاري نشست
د ښځو د همغږي شبکې په نننۍ ناسته کې خپل موجودیت اعلان او د بېسوادۍ پر ضد ملي کمپاین چې هدف یې سواد ته د ښځو لاسرسی دی پیلوي. په ټولنه کې سواد او له ښځو سره د ملاتړ د اړتیا په پام کې نیولو سره دغه کمپاین له ټولو سره شریکوي.
میرمن امیری وایي دا کمپاین به تر ډېر رضایا په هغو لرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. همدارنګه د دې شبکو غړو د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې هیله وکړه چې د ښځو د بېسوادۍ پر ضد د کمپاین په پلي کولو کې ورسره مرستې وکړي. پخوا تر دې افغان چارواکو هم د ښځو د سواد د کچې پر لوړولو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ښځو د زده کړو لپاره به لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د پوهنې وزارت استازی چې د افغان میرمنو د همغږۍ د شبکې په ناسته کې حاضر و ویل چې د پوهنې وزارت چمتو دی چې د ښځو د سواد د کچې په لوړولو کې له دې کمپاین سره مرسته وکړي. د دې وزارت د حیاتي سواد مرستیال زهرا جعفری وویل چې د پوهنې وزارت په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو د سواد د زده کړې لپاره یو لړ پلانونه ترتیب کړي دي.
یکی از طرحهایی که ما در نظر داریم این هست که آموزش
یو له هغو طرحو څخه چې موږ په پام کې لرو دا ده چې یوې کورنۍ ته د یو غړي د روزلو طرحه ده. په دې معنی چې د کورنۍ یو غړي کولی سي چې د کورنۍ څو غړي یا ټوله کورنۍ باسواده کړي. همدارنګه زده کړه له لیرې لارې په نامه یو بل پروګرام هم لرو چې د سی ډي ګانو او فلمونو له لارې غواړو چې په لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړو.
همدارنګه د افغان میرمنو د همغږۍ د شبکې غړی عبدالله احمدی وایي چې حکومت د بېسوادۍ د لمنځه وړلو لپاره خلکو په تېره کورنیو ته د عامه پوهولو پروګرامونه پیل کړي چې د سواد پر اهمیت پوه او زده کړو ته مخه کړي. د چارو پوه عبدالله واحدیار وایي چې سواد د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ تر ټولو مهم لامل دی او خلکو ته پکار ده چې لیک لوست ته ډېر اهمیت ورکړي. ښاغلی واحدیار دا هم وایي چې په افغانستان کې د ګڼو ناخوالو لامل له سواده د خلکو لرېوالی دی.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانانو د ژغورنې په نوم یو شورا ټینګار کوي چې د سولې پروسې د بریالیتوب په خاطر باید لومړی له پاکستان سره د سولې خبرې وشي. دغه شورا د محمد الله ناقد تر مشرۍ لاندې د پنجشنبې په ورځ د موجودیت اعلان وکړ چې په باور یې د افغانستان د سولې پروسه اوس د سیمې د هیوادونو ترمنځ لوبه ګرځېدلې. یوسف خان زدران په دې موضوع رپورټ لري.
که څه هم د افغان سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره د څلورو هیوادونو ګډو هلو ځلو په لومړۍ کې هیلې راټوکولې وې، خو د دې پروسې ځنډ یو ځل بیا بېلابېل بنسټونه دې ته لیواله کړي چې د بریالیتوب لپاره یې خپلې طرحې بیان کړي. په دې لړ کې د افغانانو د ژغورنې په نوم جوړه شوې نوې شورا وایي چې سولې ته د رسېدو په خاطر باید افغان حکومت په لومړۍ کې له پاکستان سره خبرې وکړي. د دې شورا مشر محمد الله ناقد د پنجشنبې په ورځ د ژغورنې شورا له اعلان وروسته خبریالانو ته وویل تر هغې چې پاکستان خپلو هیلو ته ونه رسېږي په افغان خاوره کې به د سولې او ثبات ټینګول سخت کار وي. په پیل کې باید داسې لار وسنجوو چې د ګاونډیانو سره ستونزې حل کړو، حتی باید د دوه هیوادونو ترمنځ سوله وشي. دواړه لوري باید خپلې غوښتنې مطرح کړي او یوه منطقي دایمي حل لاره ورته پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د سولې په خبرو کې د پاکستان رول تل مهم ګڼلی دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز هم په وروستیو کې منلي چې د طالبانو ځینې مشران یې په هیواد کې ژوند کوي او پاکستان پر هغوی څه نفوذ هم لري. د وړاندې په کابل او اسلام آباد کې د دغې ډلې د پخلاینې لپاره د افغاني، پاکستاني، امریکایي او چینایي استازو ترمنځ څلور اړخیزې غونډې شوې چې له مخې باید 13 میلادي میاشت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو زمینه برابره شوې وای. له هغې وروسته کله یوې خوا طالبانو دا خبرې رد کړې، له بلې خوا بیا افغان حکومت وویل چې پاکستان په هغو خبرو عمل نه کوي چې له مخې باید وسلوال طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي وای. د افغانستان د سولې عالي شورا هم په افغانستان کې د سولې راوستلو په خاطر د پاکستان رول مهم ګڼي، وایي چې که پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي دوی به نور انتخابونه غوره کړي. د دې شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له چین او امریکا څخه وغواړي چې پر پاکستان فشار وارد کړي.
مطمئن یو چې پاکستان هم په همدغه لاره کې ډېر غټ رول لوبولی شي او د پاکستان هم غواړو چې په خپل عهد باندې وفا وکړي، د نورو هم غواړو چې په خپل تعهداتو باندې عمل وکړي. که ټول هر یو د هغه ممالکو نه چې څلور اړخیز ناستو کې ګډون درلود په خپل تعهداتو باندې عمل وکړي، زه امیدوار یم چې انشاءالله د مذاکراتو دپاره یا د صلحې دپاره یو ښه لار انشاءالله زموږ مخې ته راځي.
له دې سره خپل افغان او پاکستاني چارواکو بیا په افغانستان کې سوله او ثبات په پاکستان کې د ثبات په معنا بللي، خو د کارپانو په باور دا غڅ دي چې یوازې د شعار تر حده پاتې شوې دي. د سیاسي چارو افغان کارپو اکبر بارکزی وړاندیز کوي چې نړیوال قدرتونه باید د افغانستان ستونزې د حل لپاره یو کمیټه جوړه کړي تر څو پاکستان دې ته مجبوره شي چې وسلوال طالبان پخلاینې ته حاضر کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 یعنی د شپې لخوا په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خپرېږي. خو ازادۍ راډیو ته غوږی زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لاري ازادۍ راډیو .com له لارې هم اورېدل شي او هم زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورټونه او مطالب له نور تفصیل سره کتلای شي. د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د اپریل په 8 نیټه د روغتیا نړیوال ورځ لمانځي. دغه سازمان نن د شکرې د ناروغۍ په اړه د معلوماتو خپرولو ته ځانګړی کړی. نن د روغتیا نړیوال ورځ چې په اړه یې فرشته جلال زئی معلومات وړاندې کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان په حواله لږ تر لږه 415 میلیونه انسانان په ټول نړۍ کې په شکر اخته دي، خو په 2040 میلادي کال کې به یې شمېر 642 میلیونو ته لوړ سي. د ملګرو ملتو د وګړو د شمیرنې او کنټرول ادارې د دې کسانو عمر د 10 او 9 کلونو ترمنځ اټکل کړی دی. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې په شکرې یا ډایبټیس د اخته کسانو شمیر د 15 او 1 میلیون ترمنځ دی. د روغتیا نړیوال سازمان نن د اپریل په 8 نړیوالو ته څلور عمده پیغامونه لري. لومړی دا چې د شکرې ناروغي په دوامدار ډول زیاتیږي او هغه هیوادونه چې د خلکو اقتصاد کمزوری دی له زیات کوښ سره مخامخ دي. دوهم دا چې د شکرې ناروغي مخنیوي کیدای سي. د وزن کمول، ښه خوراک او منظم ورزش انسان له دې مرزه ژغورلی سي. دریم د روغتیا نړیوال سازمان غواړي چې تر 2030 میلادي کال د شکرې په څیر ناروغي لامل چې وقایعي امکان لري د انسانانو د بې وخت مړینې مخنیوي وکړي. او څلورم دا چې د شکرې ناروغي د درملنې وړ ده. د دې ناروغي د کنټرول لپاره دوا خوړل او ورزش مهم دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې ډیر ژر به په ټول نړۍ کې د شکرې د ناروغي په اړه یو هر اړخیز رپورټ برابر او خپور کړي. دغه سازمان غواړي چې ټول خلک د شکرې د ناروغۍ د زیاتېدو پر عواملو خبر سي او نړیوال سازمانونه، مرستندوی ادارې او حکومتونه یې پر ضد په مبارزه کې خپلې ګډې هڅې وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د شخړو د راکمیدو لپاره تهران او مسکو ګډې هڅې پیل کړې. تیرونه د دغو دوو هیوادو د وسلوالو ترمنځ نښتې وشوې چې بیا څلور ورځې وروسته یو اور بند شو. د دې اور بند سربیره به کویل چې مخالف لوري په تیر څلور ساعتونو کې په لسګونو ځله دا اور بند مات کړی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د رپورټ مهم ټکی له احمد شیبر نورو.
اذربایجان په ناګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې هغه بیلتون غشتون کې چارمنستان ملاتړ کوي ملامت کړی دي چې له اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده. د اذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې نن وویل چې بیلتون غشتون کو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې 119 اوربند مات کړی دی. بل لور ته د اذربایجان دفاع وزارت ادعا کړې ده چې ارمني ځواکونو د اذربایجان د نخجوان پر څو سیمو ډزې کړې دي. نخجوان د ارمنستان، ایران او ترکیې ترمنځ پرته سیمه ده. د روسیا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو نن په باکو کې د اذربایجان د بهرنیو چارو له وزیر سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې په سیمه کې بیا تازه جګړې پیل نشي. تر غونډې وروسته د درې واړو وزیرانو ګډې خبرې غونډې ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل: موږ باور لرو چې اوسنی وضعیت موږ ټولو ته دا بلنه راکوي چې پخوانیو تړونونو ته په ډېر دقت وګورو او په لومړۍ کرښه کې د باور رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړو. د دغو ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې بلې خواته د روسیې صدراعظم دیمیتری مدویدف نن ناوخته ایروان ته ځي. د اذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المار محمد یاروف وویل د ارمنستان له لوري په ناګورنو قرباغ کې اوسنی وضعیت د منلو نه دی او له دې سره په سیمه کې خامخا شخړې زیاتې شي. د اذربایجان ولسمشر الهام الیف د چهارشنبې پر ورځ وویل هیواد چمتو دی چې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د خبرو بهیر ته دوام ورکړي. زه غواړم چې رسنیو ته دا ووایم چې اذربایجان خبرو ته ژمن دی. موږ غواړو چې دا ستونزه په سوله ییز ډول د نړیوالو قوانینو او اصولو له مخې حل شي. د اپریل له 15 راهیسې چې اوربند شوی دی، اذربایجان او په ناګورنو قرباغ کې بیلتون غشتون کې وایي چې د ارتباط په کرښه کې وضعیت که څه هم آرام دی خو کړکېچن دی. اوربند وروسته تر هغه وشو چې د اپریل په دوهمه جګړې پیل شوې. د څلور ورځو په ترڅ کې د قفقاز په دې جنوبي غرونو کې داسې سختې جګړې ونښتې چې په څو لسیزو کې یې ساری نه و. باکو او ایروان د ناګورنو قرباغ پر سر لانجه لري. ارمنستان د نویو مکلونو په جګړو کې د هغو بیلتون غشتونکو ملاتړ کاوه چې هغه سیمې لاندې کړې وې چې پکې ډېر اذریان اوسېدل. په دې جګړو کې شاوخوا 1500 کسان وژل شوي وو. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امریکا د افغانانو د ژوند د خراب حالات لدی هیواد د زیاتو خلکو د تیښتې او دراتلونکو په اړه د افغانانو د نهیلی په اړه پوړاندې څومره مسولیت لري. دا پښتنه نیویارک ټایمز رسپانې په یو مقاله کې سیړلې چې جزئیات یې له فرشتي جلال زیورو.
په نیویارک کې د شذو د ملاتړ د یوې شبکې د افغانو شذو لپاره شذي مشری منیجا نادری نیویارک ټایمز ته ویلي چې امریکا مسؤوله ده چې له افغانستانه د وتلو له امله د دې هیواد له کډوالو سره کومک وکړي. منیجا نادری ویلي دا خبره چې امریکا باید د افغان کډوالو په وړاندې مسؤوله وګڼل سي پیچلې ده. دا نو سی ویلای چې امریکا باید ټول افغانانو ته ځای ورکړي، خو باید لږ تر لږه دا مرسته وکړي چې افغانان په خپل هیواد کې یا په نورو هیوادونو کې عزتمند او په انساني شرایطو کې ژوند ولري. د نادری په وینا زیات افغانان نه غواړي چې له خپل هیواد وتښتي، نو امریکا باید داسې کړنلارې عملي کړي چې له افغانانو سره کومک وکړي چې په خپل هیواد کې په امن او ثبات کې واوسي. د امریکا په سټانفورد پوهنتون کې د اسلامي تعلیماتو استاد رابرټ کروز د افغانستان د اوسني وضعیت او د افغانانو د راتلونکي په اړه نیویارک ټایمز ته ویلي افغانستان په ځوړ روان دی او داسې ګڼل کېږي چې وسلوال طالبان به سجدو به زیاتې سیمې ونیسي. په همدې حال کې د اسلامي دولت وسلواله ډله په دې هیواد کې د خپلو فعالیتونو په پراخولو لګیا ده. د کروز په وینا په دریو کې یو افغان نجلۍ د انیمیا په نوم ناروغي لري او تر نیمایي زیات افغانان په شدید فقر کې ژوند کوي. دی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د دې هیواد د جمهوري ریاست کاندیدان د افغانستان د مسلې د حل لپاره هیڅ ځانګړی پروګرام نه لري، څو د دې هیواد د راتلونکي په اړه خوشبیني پیدا سي. د ده په وینا په افغانستان کې د امریکا د ناکامو پالیسیو لست اوږد دی او له افغانانو د امریکا ملاتړ حتمي دی. په نیویارک کې د افغانستان د چارو څارونکی بارنت روبین بیا وایي چې متحد ایالات باید له ځوانو افغانانو سره مرسته وکړي څو په خپل هیواد کې خپل آینده جوړه کړي. بارنت روبین وایي چې د افغانانو په وړاندې د امریکا مسؤلیت د امنیت د ټینګښت لپاره تر روانو هڅو زیات دی. امریکا په افغانستان کې له پوځي عملیاتو سره موازي د ملکي خدماتو یو سیستم جوړ کړی و چې له امله یې زیاتو افغانانو معاشونه اخیستل، خو کله چې امریکا له افغانستانه د وتلو پروګرام اعلان کړ له امله یې لږ تر لږه 2 لک افغانان بیکاره سول.
په همدې د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. زرغونه منګل په بل نیم ساعت خبري مجله کې درسره ده.
له تاسو مننه اجمل جان. تاسو ستړي مشه شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتونده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که وزارت دفاع افغانستان گفته که به زودی 10 فروند تیاری کشفی بی پیلوت از امریکا به افغانستان میرسن. ایره هم مشنوین که حکومت افغانستان گفته خارج از چارچوب حکومت هیچ کس اجازه استفاده از سلاح را نداره. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم ژکفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ده‌ها طیاره بی پیلوت آمریکایی هفته آینده در اختیار افغانستان قرار داده می‌شوند. مقام‌های ننگرهار از کشته شدن 4 جنگجوی گروه دولت اسلامی در این ولایت خبر می‌دهند و وزیر خارجه آمریکا می‌گوید احترام به حقوق بشر در بحرین مهم است. سلام، خوش آمدید. قرار است 10 طیاره بی پیلوت آمریکایی هفته آینده در اختیار حکومت افغانستان قرار داده شوند. جنرال عبدالوهاب وردک، قماندان قوای هوایی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آمریکا 50 طیاره به افغانستان می‌دهد.
دمی هفته آینده طیارات بی پیلوت آمریکایی هم افتتاح میشن و او کشفی است. وظایف ماریبری اجرا کردن نمیتونن، تنها کشفی هستن.
آقای وردک افزود که همکنون از 8 طیاره جنگی A-29 که قبلا از سوی آمریکا به افغانستان داده شدند در میدان نبرد استفاده می شود. مقام‌های ننگرهار می‌گویند که 4 جنگجوی گروه دولت اسلامی و 3 عضو گروه طالبان در این ولایت کشته شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی این ولایت، بر رسانه‌ها گفته است که این افراد در حمله هوایی طیاره‌های بی پیلوت امروز در ولسوالی‌های اچین و هسکمین کشته شدند. حکومت افغانستان میگوید از خیزش‌های مردمی حمایت می‌کند، اما تصمیم ندارد با آنها اجازه فعالیت خارج از شوکات نیروهای امنیتی را بدهد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت. کسی که دست به خیزش مردمی میزند از آن استقبال و حمایت میکنیم و امکاناتی را که این افراد نیاز دارند برایشان مهیا میسازیم. پیش از این روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که استخبارات افغانستان برای باشنده های مناطق دوردست جهت مبارزه با گروه دولت اسلامی اسلحه توزیع میکند. رئیس جمهور ایران هشدار داده است که فرصت‌هایی که در نتیجه توافق هسته‌ای سال گذشته میان ایران و غرب به وجود آمده دائمی نیست. حسن روحانی امروز این فرصت‌ها را چنین برشمرد:
برجام امروز فرصت بزرگ برای ملت ما در زمینه جذب فناوری، در زمینه مسائل اقتصادی، در زمینه تعامل با جهان، در زمینه جذب سرمایه گذاری در درون کشور ما به وجود آورده.
آقای روحانی این سخنان را در مراسمی که یک روز پیش از روز ملی تکنولوژی هسته‌ای ایران در تهران برگزار شد ابراز کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید باور دارد که احترام به حقوق بشر و یک سیستم سیاسی همشمول برای بحرین مهم است. با گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری امروز در منامه پایتخت بحرین در این باره حرف زد.
We all welcome steps by all sides to create conditions.
همه ما از گام‌هایی که تمامی طرف‌ها برمی‌دارند تا شرایط برای ایجاد زمینه مشارکت سیاسی وسیع‌تر شهروندان این کشور بزرگ فراهم شود استقبال می‌کنیم. پیش از این جامعه بین المللی به خاطر وضعیت حقوق بشر در بحرین انتقاد کرده است. رئیس جمهور ترکیه می گوید که اگر اتحادیه اروپا بد تعهداتش در قبال انقره عمل نکند، حکومت ترکیه توافقش با اتحادیه اروپا را در مورد بازگشتاندن مهاجران از یونان به ترکیه تطبیق نخواهد کرد. به اساس این توافق انقره همه پناهجویان و مهاجران را که به طور غیر قانونی پس از 20 مارچ وارد یونان شدند میپذیرد، اما کسانی که شرایط پناهندگی را تکمیل میکنند از این امر مستثناند. در بدل ترکیه از اتحادیه اروپا کمک مالی دریافت میکند. پیشرفت در مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و برخوردار شدن شهروندان ترکیه از سهولت مسافرت بدون ویزا از دیگر وعده هایی است که اتحادیه اروپا به ترکیه سپرده است. و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان با مذرت و آذربایجان جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان را به تخطی از آتش بس متهم کرده که دو طرف رویان در منطقه مورد مناقشه نگورنو قره‌باغ به توافق رسیدند. وزارت دفاع آذربایجان امروز در خبرنامه گفت که ظرف 24 ساعت گذشته جدایی طلبان 119 بار آتش بس را نقض کردند. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان به تاریخ 2 اپریل با هم درگیر شدند. پایان خبرها.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان می گوید به زودی ده‌ها فروند طیاره کشفی بی پیلوت از امریکا به این کشور می رسد.
دمی هفته آینده طیارات بی پیلوت امریکای هم ابتدا می شن و او کشفی است.
طالبان بخش های از دنده شهاب‌الدین ولایت بغلان را دوباره تصرف کردند، ولی مقامات امنیتی این ولایت وعده های می دهند.
فقط در یک کلمه ما حاضر هستیم که خون بریزیم، ولی امنیت کینن مطمئن صاحب گرفته میشه، تشویشی نباشیم.
شورای جدید موسوم به نجات مردم افغانستان میگوید برای موفقیت پروسه گسال نخست باید با پاکستان مذاکره شود.
حتی ما میگم صلح در واقع این دو کشور باشه. تو چی میخوایی؟ ما چی میخوایم؟ اگر تو منافی داری ما منافی دارم.
شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش در خبرها شنیده این وزارت دفاع افغانستان گفته که در روزهای آینده ده ها فروند طیاره های کشفی بی پیلوت از امریکا به افغانستان می رسند. عبدالوهاب وردگ قمندان نیروهای هوایی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تعداد طیاره ها می تانند نیروهای هوایی افغانستان تقویت ببخشند، اما کارشناس های امور نظامی میگن که جنگ افغانستان جنگ چریکی است و طیاره کشفی بی پیلوت در این کشور زیاد مؤثر نیستند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر.
با وجود انتقادات فراوان از کمبودی‌ها در قوای هوایی افغانستان و مشکلات این نیروها در بخش کشف و محاربه، هفته آینده نیروهای هوایی کشور شاهد داشتن حدود 50 فروند طیاره بی پیلوت خواهد بود. عبدالوهاب وردک قمندان نیروهای هوایی وزارت دفاع افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این طیاره‌ها کشفی بوده و می‌تواند تا حد زیاد نیروهای هوایی افغان را در کشف اهدافشان کمک کند.
دمی هفته آینده طیارات بی پیلوت امریکایی هم افتتاح میشن و او کشفی است. وظایف ماریبری اجرا کردن نمیتون، تنها کشفی هستن. تقریبا در حدود 50 بار میشن.
آقای وردک همچنان گفت که حدود یک هفته پیش 8 فروند طیاره A-29 جنگی امریکایی داخل محاربه شده و از آن در زونهای مرکز، غرب و شمال به خاطر از بین بردن مخالفان مسلح استفاده می کنند. حدود 2 ماه پیش ایالات متحده امریکا 4 شهروند تیاره جنگی نو A-29 را به قوای هوایی افغانستان کمک کرد. قماندان نیروهای هوایی وزارت دفاع افغانستان میگوید که 4 فروند تیاره دیگر A-29 نیز در ماه مارچ سال روان میلادی از سوی آمریکا کمک شد که در مجموع 8 بال تیاره می شود. اما کمک حدود 50 فروند تیاره کشفی بی پیلوت از سوی آمریکا تا چه حد به قوای هوایی افغانستان مفید تمام می شود؟ آگاهان امور نظامی می گویند که در افغانستان جنگ چریکی ادامه دارد و کمک چنین تیاره ها اصلا برای این کشور مؤثر نیست. عتیق الله عمرخیل در این باره بر رادیو زدی چنین گفت:
اینجا برای ما تیارات هجومی به کار است، تیارات کشف که بسیار دقیق کشف می کنند که او عبارت از تیارات مثلا F-16 هست یا MiG-21 هست یا Su-22 M-4 هست یا مثل ازی این تیاراتی هست که داره شوینده هست. این تیاراتی که اینا میتونی تیاره نیست اصلا. سنی معاشریت نداره ولو 50 تا شبیتم فایده نمیکنه.
آقای امرخیل گفت که تیاره های کشفی بی پیلوت در جنگ های جبهه‌ای مؤثر میباشد، اما در جنگ های چریکی که به گفته وی هدف محتحرک و امکانات اشتباهات بسیار زیاد موجود است سودمند نیست. آقای امرخیل بر نیرومند شدن قوای هوایی افغانستان تاکید میکند و میگوید که این نیروها از سوی آمریکا و ناتو باید به گونه اساسی تقویت شوند.
گزارش بود از کابل. در ادامه مسائل مربوط به امنیت باید گفت که طالبان بخشهایی از دنده شعب الدین ولایت بغلان دوباره تصرف کردند. مل پاسوال محمد عوض نظیری قماندان امنی ولایت بغلان با تایید خبر از آمادگی های تازه برای پاکسازی این منطقه از حضور طالبان هم سخن گفت. در این حال شمار از باشنده های ولایت بغلان میگن که حکومت هر وقت که یک منطقه از وجود مخالفین پاکسازی میکنه برای نگهداری این منطقه هیچ تدابیر مشخص نداره. بشیر احمد غزالی از بغلان جزئیات داره.
مل پاسوال عوض محمد نظیری قماندان امنیه ولایت بغلان با تایید اینکه طالبان بار دیگر حملاتشان را بالای پوسته های امنیتی در بند شهاب الدین آغاز کرده و بخش های از این ساحه را در تصرف خود درآورده‌اند میگوید به زودی عملیات مهمی برای تصفیه دند شهاب الدین آغاز و مخالفین در آنجاها سرکوب خواهند شد.
فقط در یک کلمه، ما حاضر هستیم که خون بریزیم ولی امنیت قینن مطمئن ساحه گرفته میشد. تشویشی
از سوی دیگر شماری از باشنده های ولایت بغلان با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی ها و حضور دوباره طالبان در دند شهاب الدین این ولایت میگویند باید دولت در ساحات مفتوحه اش تحکیمات درستی را به میان بیاورد تا از دست به دست شدن بیشتر جلوگیری گردد.
دولت یک هزینه بزرگی را دیجه به مصرف رس و وطن است که طالبان را از ساحت نابود بسازد، ولی متاسفانه با این قدر مصرفی که حکومت میکنه برای بقای از این که چطور میتونه پلیس برای دوامدار این ساحه را نگاه بکنه هیچ گونه اقدامی نشد که دوباره پس یا از کوه به محلات آمدند باز بعد با اومه های شهر خود رساندند.
تقاضای ما از حکومت محلی بغلان می است که عاجل از حکومت مرکزی کمک بکنند و عاجل اقدام بکنند تا این ساحت از وجود مخالفین پاکسازی بکنند.
دند شهاب الدین در حال دوباره دستخوش ناامنی های شدیدی شده که دو ماه پیش دولت طی یک عملیات بزرگ از زمین و هوا مواضیع مخالفین را در دند شهاب الدین و دند غوری کوبیدند و هر دو ساحه را پس از 40 روز نبرد نفسگیر به تصرف خود درآوردند. عملیاتی که در آن صدها تن از طرف های درگیر و حتی مردمان ملکی کشته و زخمی شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان گفته که خارج از چارچوب حکومت هیچ کس اجازه استفاده از اسلحه را نداره. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان از خیزش مردمی در برابر افراد مسلح حمایت میکنه. در این حال شماره از کارشناسا میگن اوضاع فعلی افغانستان ایجاب میکنه که از نیروهای مردمی کار گرفته شوه، اما باید این فعالیت ها در کنترل حکومت قرار داشته باشن. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
دواخان مینپال سخنگوی رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در صحبتی که با رادیو زودی داشت هرچند به جلوگیری از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول تاکید میکند، اما میگوید حکومت افغانستان از خیزش مردمی در برابر مخالفان مسلح دولت حمایت میکند.
به این صورت باندې هیچ اعتراض په ټول افغانستان کې
به هیچ صورت برای فرد اجازه دادن نمی شود تا به گونه خودسرانه از اسلحه کار گیرد. هر کسی که در هر بخش از افغانستان از منطقه و خاک خود دفاع می کند، این دفاع مشروع است و اما زیر رهبری حکومت فعالیت آنان تنظیم خواهد شد.
آقای مینپال می گوید هر باشنده کشور که برای دفاع از منطقه خود بپا خیزد، فعالیت آنان در چارچوب حکومت تنظیم خواهد شد. بیش از این روزنامه وال استریت جورنال نگاشته است که استخبارات افغانستان برای مردم که در مناطق دوردست و دهات زندگی می کنند برای مبارزه با گروه داعش اسلحه توزیع می کند. روزنامه از زبان یک مقام حکومتی همچنان نوشته است که روند توزیع اسلحه برای خیزش های مردمی در برابر گروه طالبان می تواند در تامین امنیت نیز تاثیرگذار باشد. اما معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی می گوید حکومت افغانستان پیش از یک برنامه ریزی منظم این کار را انجام نخواهد داد و برابر با قانون اساسی کشور از افراد حمایت می کند که از مناطقشان دفاع کنند.
از بیانات معاون سخنگوی ریاست جمهوری شنیدین. در ادامه گزارش های خبری باید گفت که مسئولین شورای موسوم به نجات مردم افغانستان تأکید دارند که برای موفقیت پروسه صلح اول باید با پاکستان مذاکره شود. این شورا امروز اعلان موجودیت کرد. محمد الله ناقد رئیس شورا گفت که حال روند گفتگوهای صلح به یک بازیچه قدرت های منطقه مبدل شده. شورای عالی صلح افغانستان هم نقش پاکستان در گفتگوهای صلح برجسته میخواند و میگه که آنچه را اسلام آباد در مذاکرات چهار جانبه متحد شده بود عملی نکرده. جاوید حسنزاده و تفصیل موضوع.
هرچند پس از تشکیل گروه هماهنگی چهار جانبه امیدها برای رسیدن به صلح بیشتر شده بود، اما دیده می شود که روند گفتگوهای صلح با طالبان با مشکل روبرو شده و نهادهای مختلف در این زمینه طرحهایشان را مطرح می سازند. اکنون مسئولان شورای موسوم به نجات مردم افغانستان به این باورند که برای دستیافتن به صلح حکومت افغانستان باید با پاکستان وارد مذاکره شود. محمد الله ناقد رئیس این شورا به روز پنج شنبه پس از اعلام موجودیت شورای نجات مردم افغانستان به خبرنگاران گفت تا زمانی که پاکستان به خواستهایش نرسد تأمین صلح و ثبات در کشور دشوار خواهد بود.
راهی را بسنجیم که مشکل با همسایه حل کنیم. حتی ما میگم صلح در واقع این دو کشور باشه. تو چی میخوای؟ ما چی میخوایم؟ اگر تو منافع داری من منافع دارم. اگر جنگ منافی است خب بهتر است که راه حل پیدا شود.
حکومت افغانستان نقش پاکستان در روند گفتگوهای صلح با طالبان را همواره مهم پنداشته است. سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی پاکستان نیز اخیراً گفته است که سران طالبان در پاکستان بوده باش دارند و پاکستان از نفوذ زیادی بر آنان برخوردار است. در چهارمین دور مذاکرات گروه هماهنگی چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین نیز فیصله شد تا مذاکرات رو در رو میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در اوایل ماه مارچ سال جاری میلادی در پاکستان آغاز شود. اما طالبان با نشر اعلامیه این گفتگو را رد کردند و به شرایط قبلیشان بار دیگر تاکید ورزیدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدها تن از اعضای کمیته ملی المپیک افغانستان به هدف حمایت از فرمان اخیر رئیس جمهور در رابطه به حل اختلافات بین ادارات ورزشی رقابت دوش در کابل را اندازی کردند. اونو گفتند که فرمان اخیر رئیس جمهور یک اقدام نیک است و میتونه سبب رشد ورزش در کشور شود. این در حال است که چند پیش هزاران تن از ورزشکارا بر رهبری زاهر اخبر که او هم خود رئیس کمیته ملی المپیک میدانه در عکس العمل به فرمان رئیس جمهور دست به تظاهرات زدن. از طرف دیگه صاحب نظرها در بخش ورزش میگن که چون این اختلافات میتونه روی روحیه ورزشکارا تأثیر سو بگذاره. آرزو قیاسی جزئیات داره.
با آنکه ورزشکاران افغانستان در عرصه‌های مختلف ورزشی خوب درخشیده و افتخارات زیادی را نصیب کشور کردند، اما اختلافات اخیر در کمیته ملی المپیک نگرانی‌های را برانگیخته است. پیش از این در کمیته ملی المپیک افغانستان از اختلافات جدی صرف سخن گفته می‌شد، اما حالا برملا گردیده که این اختلافات ریشه‌های عمیق داشته و باید به آن رسیدگی شود. صدها تن از اعضای کمیته ملی المپیک به هدف حمایت از فرمان اخیر رئیس جمهور در رابطه به حل اختلافات میان ادارات ورزشی
قریشی روز پنجشنبه رقابت دوش را در کابل راه اندازی کردند. دلاور به نمایندگی از ورزشکاران در این مورد گفت:
مسابقات تشکری از حکم جناب رئیس جمهور است که در رابطه با سپورت با تاریخ 25 اوت صادر کردند که تیمی که بر حق بود که اونا مسئولیت داشتن اونا مسئولیت دارن. بران به خاطر ما مسابقه را به خاطر تشکری از رئیس جمهور گرفتیم.
ریاست جمهوری به منظور تقویت ورزش و حل اختلافات میان ادارات ورزشی چند پیش فرمانی را صادر کرد که به اساس آن فهیم هاشمی به حیث رئیس کمیته ملی المپیک تعیین شد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با صدور این فرمان اختلافات موجود در کمیته ملی المپیک برطرف شود.
رئیس جمهوری افغانستان بعد از ارزیابی کلی تصمیم گرفتن که فهیم هاشمی را به حیث رئیس المپیک روان کنه. این تصمیم به خیر کمیته المپیک هستن. ما امیدوار هستم که با رفتن هاشمی صاحب دیگه مشکلاتی که پیش اونجا بود ختم شوه و کارهای المپیک به طور احسن جریان پیدا کنه.
این در حالی است که یک هفته قبل هزاران تن از ورزشکاران و مسئولان کمیته ملی المپیک به رهبری ظاهر اقبر که وی نیز خود را رئیس این کمیته میداند با راه اندازی تظاهرات خواهان تجدید نظر در حکم رئیس جمهور و برکناری رئیس عمومی تربیت بدنی شدند. اما ریاست جمهوری میگوید این یک امر طبیعی است که فرمان رئیس جمهور باعث برانگیختن برخی حساسیت ها شده و اعتراضات اخیر نیز ریشه در همین حساسیت ها دارد.
شبکه هماهنگی که از زنان افغان کمپاین ملی محو بی‌سوادی بر زنای افغان آغاز کرده. همکارم فرشته ندا جزئیات داره.
شبکه هماهنگی زنان افغان موجودیت 90% زنان بی‌سواد در افغانستان را نگران کننده دانسته میگوید که وزارت‌های معارف، امور زنان و جامعه جهانی باید در زمینه بلند بردن سطح سواد آنان توجه کنند. مسئولان این شبکه روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند این شبکه به زودی کمپاین ملی محو بی‌سوادی را تحت شعار بهترین تحفه برای ما سواد است آغاز می‌کند. شهلا امیری یک تن از اعضای این شبکه میگوید:
شبکه هماهنگی زنان با برگزاری نشست امروز کمپاین ملی محو بیسوادی برای زنان را با توجه به اولویت‌های کاری خیش که همانا دسترسی همگانی به تعلیم و تربیت می باشد آغاز می نماید. با در نظر داشت ضرورت سواد در جامعه و حمایت از حقوق اساسی زنان، شبکه هماهنگی زنان برنامه داوطلبانه کمپاین ملی محو بیسوادی را برای زنان با شما شریک می سازد.
خانم امیری می گوید این کمپاین بیشتر در ولایات دوردست که زنان کمتر به مراکز سوادآموزی دسترسی دارند عملی می‌گردد. اعضای این شبکه همچنان از وزارت‌های معارف، امور زنان و جامعه جهانی خواستند تا در راستای عملی کردن کمپاین ملی محو بی‌سوادی زنان با آنها همکاری نمایند. در همین حال نماینده‌های وزارت معارف و امور زنان که در این نشست حضور داشتند گفتند این وزارت‌ها در بخش گسترش سطح سواد برای زنان با شبکه هماهنگی زنان همکاری می‌نماید. زهرا جعفری نماینده معاونیت سواد حیاتی وزارت معارف می‌گوید که
یکی از طرح‌هایی که ما در نظر داریم که آموزش یک فرد برای خانواده هست. به این معنا که یک فردی که سواد داره بتونه یک یا دو نفر از اعضای خانواده خود یا فامیل خود با سواد بسازد. و همچنین ما یک آموزشی داریم که می‌خوایم آموزش از راه دور داشته باشیم برای مناطق ناامن خود که رو به وسیله سی دی ها و فیلم های آموزشی انجام بدیم. برنامه‌ای را داشته باشیم که بتونیم آموزش هایی که روی سی دی و یا به فیلم ها ما می‌سازیم به زبان های مختلف اونا را در اختیارشان قرار بدیم.
اعضای شبکه هماهنگی زنان میگویند عنانات و رسوم ناپسند، عدم دسترسی به مراکز سوادآموزی و ناامنی ها در این کشور سبب شده تا زنان و دختران از سواد بی بهره گردند.
از تلاش ها برای با سواد سازی زنای افغان شنیدین. با مسائل مربوط به تعلیم و تربیه میمانیم. معاونیت جوانایی که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته که با بیشتر از 50 مؤسسه تحصیلات عالی با اونو قراردادهای را امضا کرده که بر اساسش در حدود 20,000 فارغین مستحق و ناتوان با تخفیف و یا هم به طور رایگان بر ادامه تحصیلات عالی خود به این مؤسسات معرفی میشن. سید کمال سادات معین جوانا روز پنجشنبه، البته امروز در یک نشست خبری گفت که اونا برای جوانایی که در امتحان کنکور نمرات خوب اخذ کردن برنامه های تشویقی را هم در نظر دارن. جزئیات موضوع را از زکی حکیمی بشنوین.
معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید در قسمت تحصیلات عالی جوانان مستحق و ناتوان که در امتحان کنکور نمرات خوب نگرفتند و یا به پانزه دلخواه خود موفق نشدند متحد است. سید کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که این جوانان را به تخفیف و یا هم به طور رایگان به مؤسسات تحصیلات عالی و پانتونهای خصوصی که از قبل همراهشان قراردادها امضا شده است معرفی میکنند.
طول اغزوانان
تمام جوانانی که در امتحان کنکور به پوانزه دلخواه خود کامیاب نشدند، معینیت جوانان برای آنان با شماره پوهنتون‌های خصوصی قراردادهایی را امضا کرده که به اساس آن این فارغان با تخفیف و یا هم رایگان در این پوهنتون‌ها معرفی می‌شوند.
آقای سادات میگوید به جوانانی که در امتحان کنکور به درجه عالی دست یافتند اواردها و تقدیرنامه ها داده می شود و در کنار این برنامه های در نظر گرفته می شود تا برای این جوانان زمینه تحصیل در خارج از کشور فراهم شود. به اساس معلومات معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل و برخی از ولایات با بیشتر از 50 مؤسسه تحصیلات عالی و پانتون ها قراردادهای را امضا کردند که به اساس آن در حدود 20,000 فارغان مستحق و ناتوان با تخفیف و یا هم به طور رایگان برای ادامه تحصیل به این پانتون ها معرفی می شوند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان نتایج کنکور سال 1394 را یک شنبه گذشته اعلان کرد که به اساس آن از تمام اشتراک کنندگان 179,614 فارغین 58,317 آن به پانتون های دولتی و 46,906 تن آن به مؤسسات تحصیلی نیمه عالی راه یافتند.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defend. Human rights is defend.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پارلمان تاجیکستان دیروز این مورد رای داد تا واردات و استفاده غیر مجوز طیاره‌های بی پیلوت در این کشور منع شود. مقامات میگن که این اقدام با توجه به تهدید تندروای اسلامی و قاچاق مواد مخدر قابل توجیه است. ستار فروغ جزئیات دارد.
ولسی جرگه پارلمان تاجیکستان به اتفاق آرا از طرح تعدیلات در قانون هوایی این کشور حمایت کرد. با این اقدام برای استفاده از طیاره‌های بدون پیلوت و وارد کردن آن به دریافت مجوز از حکومت نیاز است. محتمل به نظر نمی رسد که این قانون بالای روسیه متحد نیرومند تاجیکستان تأثیر گذارد. روسیه یک پایگاه نظامی در تاجیکستان دارد و آن کشور به استفاده از طیاره‌های بدون پیلوت در آنجا معروف است. منصور جان عمروف معاون اداره خدمات امنیت ملی تاجیکستان به پارلمان این کشور گفت هدف از این تعدیلات جلوگیری از پرواز طیاره‌های بدون پیلوت است که به گفته او از سوی سازمان‌های تروریستی و قاچاقبران مواد مخدر استفاده می‌شود. این قانون که طرح نخستین آن تصویب شده است بعید به نظر می‌رسد که با کدام مخالفت در پارلمان روبرو شود، زیرا افراد وفادار به رئیس جمهور امام علی رحمان 63 ساله که یک رهبر مستبد به حساب می آید در پارلمان حضور دارند. کشورهای مانند آمریکا و ژاپن قانونی را تصویب کردند که استفاده عام از طیاره‌های بدون پیلوت را تنظیم می کند. استفاده از آن در تاجیکستان به خاطر تصویربرداری از محافل عروسی و سایر مراسم خانوادگی معروف است. تاجیکستان با افغانستان 1300 کیلومتر سرحد مشترک دارد و ادبای خود را که تاجیکستان را به هدف پیوستن با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه ترک میکنند زیر نظر دارد. به اساس معلومات حکومت تاجیکستان بیش از 1000 شهروند این کشور به شمول فرمانده نیروهای خاص وزارت داخلی تاجیکستان در کنار گروه دولت اسلامی می جنگند. سرانوال تاجیکستان ماه گذشته گفت 85% از جنگجویان این گروه از تاجیکستان کارگران پیشین مهاجرند که در روسیه استخدام شدند.
از تصمیم تاجیکستان شنیدین که وارد کردن طیاره‌های بی پیلوت به این کشور منع کرده. دلیل اقدام جلوگیری از قاچاق مواد مخدر توسط طیاره‌های بی پیلوت به تاجیکستان و همچنین جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی است. در مورد جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و حملات تروریستی باید گفت که چین از کشورهایی که در اجلاس آینده جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان شرکت می کنند خواسته تا لست گروه های احتمالی تروریستی را تهیه کنند که شاید این نشست هدف قرار بدن و این نشست مزاحمت کنند. اجلاس آینده جی 20 امسال در چین برگزار می شه. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتون روشن بانین و درست تا 30 ثانیه بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.